باندې 14 پیړۍ اوس وروسته چې مثلا بشریت نورم پرمختګ کړی دی، لري چاپریال موده کړی دی، ټولنې بالکل بدلی شوې دي. اسلام هم دغه تکاملي بهیر سره یو ګډ مزل تر سره کړی دی. خو طالبان په افغانانو باندې د تعلیم او په میرمنو د کار حق ته سر نګدي. تاسو له څه وضاحت ورکړي د نجونو د زده کړو اړوند د اسلام حکم څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحيم. په لومړي قدم کې تاسو ته ټول درنو لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. شزه د ټول رسالت کې د رسول صلی الله علیه وسلم په دوره کې چې درېشت کال دی او د خلفای راشدینو په ټوله دوره کې شزه په ټوله کې یو فعال یو عنصر یو فعالیت درلودي، او شزه په هغه وخت کې د ټولنې په ډیرو برخه کې مشارکت درلودي. زه کولی شم تاسو ته ډیر بیلګې درکړم. مثلا د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شزه مسجد تل منځ کوي، شزه په جګړو کې ګډون کوي، شزه د مریضانو د ناروغانو علاج کوي، شزه د اخترو په غونډه کې ګډون کوي. رسول صلی الله علیه وسلم چې په مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې کوم غونډه کول شي ورتل په کې به ګډون کوي. تاسو ګوري په اسلام کې یو قانون دا دی چې شزه په جګړې دګر کې ضرور نه ده چې ګډون وکړي، لیکن برعکس شزه تل علاوه ګډون کوي، الته د ناروغانو علاج کوي، الته جګړه په دغه کې یو بارز فعال رول درلودي. همدارنګه کله چې حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه امیر المؤمنین سو شفا بنت عمر د مدینه منورې شرواله وټاکل، تر دې پورې چې ځینې اجرایي صلاحیتونه یې و سمرا بنت نوهیک ته ورکړل. هغه دا چې کوم خلک چې په بازار کې پر کړه ورکړه کې دوکه کوله، حضرت عمر هغه فرض دنده ورکړه ورته دا کسان ته سزا ورکړه. خدای په دې معنی دی چې دا خلک یا د رسالت نبوي حضرت عمر خطاب ان کسان دې ته اجرایي صلاحیت په لاس ورکړي. اضافه پر دې چې اسلام دې ته اجازه دې ورکړي چې علم وکړي، اسلام اجازه دې ته ورکړي چې خپل میراث حق دې دی، اسلام دې ته اجازه ورکړي چې خپل د خاوند انتخاب وکړي. تاسو راسي په افغانستان کې موږ وګورو څومره شي کولای شي چې خپل انتخاب باندې واده وکړي. هر هکس د دې فرض چې خپل انتخابات او خرچيږي فکر مکړی وي په 12 لکه یا په 13 لکه ورکی، او یا کچیر پر بني ورکی په 13 لکه او په 13 لکه ورکی. نو تاسو فکر وکړئ چې دا یو انسان دی، او الله تعالی په قران کریم فرمایي ولقد کرمنا بني ادم، موږ بني ادم ته عزت ورکړی دی، لیکن دا بني ادم نن په افغانستان کې خرچيږي قیمت باندې شو دل کیږي. ما دا یعنی سړی فکر وکړي چې دا اوس انسان دی که حیوان دی چې خرچيږي. انسان الله تعالی آزاد پیدا کړی دی، آزاد بزیږي، آزاد بمړ کیږي، اسات بدی د دنیا څخه ځي، لیکن کدا د تجارت وسیله ګرځیدل. څومره شي په افغانستان کې خپل میراث اخلي، د میراث څخه محروم دي، خلک یې عیب ګڼي. څومره شي په افغانستان کې د علم څخه محروم دي. د اسلام لومړی وحی چې په اقرا په راغلي دي چې تاسو ولولي، آیا دا یوازې د نارینه لپاره راغلي دي؟ نه، دا بلکې د نارینه لپاره هم راغلي دي، ښځینه لپاره هم راغلي دي. تاسو وګورئ حضرت عائشه رضی الله عنها د 2300 څخه لوړ حدیث دی چې روایت شوی دی، یعنی د اسلام دریمه برخه حضرت عائشه مشترک انتقال کړې ده. کچېری موږ داسې یو تصور وکړو چې موږ یو برخه چې اسلام د عین په اساس پر بنسټ شغله دی، هغه د علم څخه محروم کړو، او هدف مو دا وي چې موږ ټولنه جوړو. دغه په دې شکل باندې ټولنه خو نه جوړیږي.
نو ولې طالبان موږ دې شته ګورو چې ولی په افغانستان کې مخنی ولکیږي؟ ستاسو په نظر ولې دا کار کیږي؟ آیا دا ټولنیز اړخ لري، سیاسي اړخ لري، او که کوم بل هدف یې تر شان غښتی دی؟
هیڅ یو شرعي نص د نصوص څخه دا زه په واضح توګه باندې وایم، هغه څوک نشي ثابتولی په ټوله دنیا کې چې هغه د ښځې د علم څخه محروم دی. یعنی دا معنی چې نیمه ټولنه کې ښځه خپله جاهله شي نه زده، دا به خپل بچی تصور شي. یعنی موږ دا وایو چې څنګه د کور په چا د ملک ده، یعنی زه د دې څه څه په مو چې د دې خپل سنځ ده خاوند یې سنځ ده، دا خپل بچی تصور شي. په ټولنه کې بدلته کلتوري فرمختګ څه وخت راځي؟ علمي نهضت په ټولنه کې کله راځي؟ عامه په هون په ټولنه کې څه وخت راځي چې کله په ټولنه کې اکثر وخت څونه شوز په افغانستان کې المزونه ثاني څونه شوز علم زیاده دي، خو فرض نیسه څونه شوز زادي اکثر ته برخه په دې کې تخلل لري، او دا موږ رخلو دا ټول مسائل چې دا جهل په ټولنه کې دی، دا کلتوري تخلف دی، دا انحطاطي فرهنګي دی په یو بل تعبیر باندې، او دا رخلو دی ته د اسلام جامعه ورچو. دا فکر کوم د اسلام د نصوص سره یو قسم نمزاجي چلند موږ په دې برخه کې باید واضح او صریح اوسو. یعنی څه څه کولای چې هر څه وکړي په ټولنه کې، اما که موږ دا د څه تعبیر او یا د څه تعریف او چې دا هیڅ نسکول دا کمزور ده، دا فلانه ده، دا بستانه ده، او ضرورت هم ورته لرو، او د ټولنې یو اساسي مهم عنصر هم دی، دا تکامل هم دی د ټولنی او بیا برته بعلم پاتکو یا په یو ځای په صح تعبیر باندې چې جاهله په ټولنه کې پاتکو او بیا د اسلام نوم سره ځکو فکر کوم چې د اسلام د نصوص سره مول باید د خپل مزاجي چلندونه د خپل مزاجي افکار د خپل غیرت چې هغه د دین څخه خارج دی هغه باید د اسلام سره په اسلام پوش په وانه کوم باید وایي چې لازم خپل شخصي نظر دی لازم خپل شخصي تفکر دی لازم خپل شخصي ذهنیت دی
بلکل زنی وای امداغه سی دینی آلمان ستاسو پشان زنی وای چه تا پخپلا د اسلام دین بل دول معرفی کوی نری والو تا شا تا پاتی نو دا پخپلا د اسلام د دین د بدنامه ولو پو برخه که پخپلا طالبان چوم را گرم گنه
زه دا وایم کنه ټول طالبان د سنی دي چې هغه د علم د دې شکلات زه دې بالکل دا محدود ذهنیت دي او دا محدود ذهنیت ته کلیوالي ذهنیتونه
نو دا کلیوالي نور څنګه نشي کولای چې دغه محدود ذهنیت بدل کی سي
خو دا ستونزه څه شي ده یعنی بس په ټولنه کې چې کله علمي نهضت ني په ټولنه کې چې علمي شوق او رغبت ني زموږ په ټولنه کې چې پر داشتیز باندې محدودیتونه دي یا داشتیز د تحقیري نظر کتل کېږي په یو اساسي تعبیر سره دا فلسفه د اسلام نه ده دا فلسفه د نورو کلتورونو څخه د نورو فلسفو څخه راغلې ده زموږ په ټولنه باندې حاکمه ده ځکه رسول صلی الله علیه وسلم چې د اسلام ستر پیغمبر و هغه د ښځو په باره کې وایي چې تاسو دا وسره ښه چلند وکړئ خپل مېرمنې ته بل څوک راوښتئ چې زده کړې وروشي علم وروشي هر هغه ښځه چې په ټولنه کې مطرحه ورسول صلی الله علیه وسلم د هغې څخه کار اخیستی رسول صلی الله علیه وسلم په ډېرو احادیثو کې یعنې زه خلاصه دا وایم اول قرباني چې په اسلام کې ورکړل شوې هغه ښځې ورکړې ده ام عمار ورکړې ده او اول اسلام هم ښځې راوړې دي تر دې غټه قرباني چې د اسلام لپاره یې ورکړې ده هغه ښځه ده وګوره سړی داسې شان په تاریخ کې ګوري د اسلام په تاریخ کې ګوري سړی دا فکر کوي او بیا چې راځي وګوري چې په ټولنه کې موږ سره وني یعنې ما ته اجازه راکړه چې جالب سوال وکړم کما سې یو کافر پښتنه وکړي چې الحنفي صاحب دا سره کوم اسلام دی نیم اسلام اجازه ورکړي چې ښځه د مسجد ته ولاړ شي ما تاسو ته مخکې ویل چې په اسلام په ټوله خلافت کې ښځې مسجدونو ته عبادت کوي نیم اسلام یې نو کې افغانستان کې ښځې اجازه نشته پاکستان کې نشته هند کې نشته په نورو هیوادو کې نشته چې ښځه ولاړ شي مسجد ته لمونځ کوي عبادت کوي زما سره خو بل جواب نشته ورته وایم چې نیم اسلام اجازه ورکړي نیم اسلام اجازه نه ورکړي موږ ولې داسې وکړو چې دا ځینې جزئیات چې هغه د فقهاو دي هغه د یو ټولنې د تخلف سبب شي
د افغانستان په ټولنه کې په هر ډګر کې چې ورته وګورو تر ټولو زیات قربانۍ میرمنو ورکړي دي او قرباني شوي هم دي په دې ترڅ کې خو هر مشکل باندې چې ورباندې راشي هغه به تیر شي خو ځینې داسې ادعاوې کېږي چې هغه واقعا میرمنو ته ډېر د زړه بوګنون کې او د درد وړ دي مثلا د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په افغان نجونو د فحشاو تور هم پوري کړی دی الحنفي صاحب
اوله خو دغه د تاسو وزیر خبرو کړل ما ورېدل نه ده خو ممن د خبره مې د عامه خلکو څخه ورېدل ده چې یعنی څوک مکتب ته وزي یعنی د پزین کې فحشا موجوده دي دا ما د عامه خلکو څخه ورېدل دي زه وایم علم چې د الله تعالی صفات یو مقدس یو مقدس جوهر دی چې د انسان په وجود کې یا د انسان په ژوند کې موجود دی دا غسر د فحش لپاره ځکه کول تاخير مناسب عمل دی باید داسې تصور ته کونی کې زه تاسو موږ په یو نړیواله ژوند زمانه کې اوسېږي په انګلیش کې د ګلوبلایزیشن وای ضروری دا ده چې په انسان کې داخلي تربیه موجوده وي په انسان کې داخلي وجدان او ضمیر موجود وي هغه ضمیر او وجدان د دې باعث چې دا یو غلط حرکت ونه کی یعنی ځکه وایم هیڅ یو ځاني شزه بلا زاني انسان نستا بصريح تعبير سلام قران واي زنا الله تعالى في القران الكريم فرمي الزاني لا ينكح الا زانيه مخي الله تعالى ناري ناس زناكار يذكر بان زنا زناكار يذكر يعني دي معناتها دي نر ترشد ترزنا زنا كجرات من ليس كان نر مخي يذكر لي ولي دا طول بلا مش فري هو تبقي خلق بان ياتشو دا زلت شي مش غات بس يستر بنقولو يعني مش داوي شو زم الاحترام لرو غيرت ترتلرو انت رديت سوك نمنا اخلي يعني ما تروني وحديث وقت الرسول صلى الله عليه وسلم رالي بسبب فرغون دي بندي ودي ردي والاي صفية اي دا فاتمة دا محمد لوري راسي دا اسلام دعوت واروي دا اسلام علم زدكي دا اسلام فبارك معلومات واخلي اي دا سي وتوك ستايو افغانس تبدا تولاني كيش دا خور يا دا مور نم دي في مجلس كيو اخصر سيدي غيرت ونغني ادي مش خلق چې رسول صلی الله علیه وسلم خپل میرمنې ته حضرت عائشې ته د څه نور ته وایي چې یا عائشې و یا عائشو دا په عربي ژبه کې دا معنی یعنی کسړی په استاد مخ دغه یعنی سمانه په خوش تعبیر باندې یعنی نرم بوست او زړه ته راکشون کې تعبیر دی، دا په دې معنی لري. رسول صلی الله عليه وسلم خپل میرمن ته دخل مخ کوي. رسول صلی الله عليه وسلم د خپل میرمن حضرت عائشه رضی الله عنها د زغاست سالي کول، یو ځل حضرت عائشه وګټله، یو ځل رسول صلی الله عليه وسلم وګټل دا سالي. دا صحابه موجود وه، دا شزه د رسول صلی الله عليه وسلم سره موجوده و، دا میرمن د رسول صلی الله عليه وسلم موجود وي په ټولنه کې. یعنی موږ د اسلام په دین کې ډېرې داسې بېلګې لرو چې په هغه کې د ښځې د احترام سوی دی. یعنی آن تر دې رسول صلی الله عليه وسلم فرمی رفقا بالقوارير، قوارير دغه ته ویل کېږي، اصل کې شیشې ته ویل کېږي. نو رسول صلی الله عليه وسلم وایي رفق يعني شفقات، رفق په عربي ژبه کې دا معنا اعلی ترین شفقات چې په واسه کېږي د ښځې سره یو کوي. لیکن آیا دا عمل موږ په ټولنه کې تطبیق کړی دی په افغانستان کې؟ لا، برعکس. دا په دې ښه پوهېږو خرڅولی سو ښځه، په دې ښه پوهېږو ولورې خوړلی سو، بې ځای غیرت باندې کولی سو. داسې غیرت چې نه د اسلام تقاضا ده او نه د الله تعالی تقاضا ده. نو موږ غیرت باید د شریعت په چوکاټ کې، نه دا چې غیرت مو تر دې حده پرې ورسېږي چې ټولنه مو د جهل او د تخلف سبب شي. هېڅ هغه ټولنه په پرمختګ نشي کولی چې په هغه کې دي نیم عنصر فلج وي. یعنی په طب کې ضرورت ورته لرم، په مثالونه ما تاسو ته په نبوي رسالت کې، په زراعت کې ضرورت ورته لرم. مثلا ځینې خلک تفکیک کوي جهت ضرورت لري جهت ضرورت نه لري. علم یو علم دی، ځینې بیا په دې کې بحث کوي فرض دی که نه دی، فرض دی که کفایه دی.
دین ښکاري چې طالبان د علم د دین د پخوله د اسلام د دین په تړاو پوره معلومات نه لري، علم نه لري. تاسو هم په وار وار ویلي دي، غږ مو کړی دی چې تاسو چیلنج کړی مو دي، نور چې را دي شي تاسو سره د خبرې وکړي، تاسو سره د بحث وکړي. دوی څوک نه دي حاضر شوي. څومره دې ته اړتیا ده چې دوی د اسلام په دین اول په بشپړه توګه خبر کړی شي چې اسلام څه وایي او تاسو څه کوئ؟ سي
زدا وایم، یعنی زه خو شیخان د علماء سره په افغانستان کې هم حتی طالبان نو کې ډېر غټ غټ علماء، ډېر غټ غټ شیخان د دې پلوي دي چې هغه د علم موسی. خو ما ته ویل کله کله ځینې کلتوري مسائل هغه د دین پوه شو نیسي. مشکل په دغه ځای کې دی چې کلتور هغه دین قربانوي، یا د دین احکام قربانوي، دا باید ونسي. نو زه د دې ډېر خلک سره مار سره بحث کړی دی، زه د سپټوله شکل زره زمونږ طالبان په دې مسائل باندې پوهیږي. پویږي په خپله ټول ځینې جزئیات د فقهاو دي په تیر سو زمانو کې، دغه زمان سره خاص وي، رخصې دي په دې زمانه کې تطبیقي شغه مشکل د شي جوړ سوی دي. خلک ورسره په اختلاف، مثلا خلک یې شنه غني، علماء 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 دا مناسب نه غني، علماء دعوت ورته ورکوي. یعنی په دا کابل کې غونډه جوړ سوی درو زرک سنه زالته، یعنی نني وي اشاره نني وي پرسنټ علماء ول چې د شوز مكتبونه دي خلاص بیا نه خلاصي. مشکل څه دي؟ مشکل سیاسي دي، ديني نه دي.
دوی دا نه مني، نو په اصطلاح بیا هم دوی په خپل خبره باندې ولاړ دي، او هغه څه چې دوی وایي چې موږ د اسلام د دین مدافعین یو او د شریعت لپاره دلته مونږ راغلي او زیار باسو، هم هغه نه مني. څه باید وشي الحنفي صاحب؟
ګوري، دین چې دی، دین تر ما تر تا تر افغانستان تر سعودي تر ټولو غټ دی. دین یو عمومي چتر دی د انسانیت لپاره، هغه د ټولو انسانانو لپاره راغلی دی. یعنی زه اول یو چاته په دې بار کې هیڅ جواب نه لرم چې ما ته وایي چې ولې مکتب بند کړی دی، تعلیم بند کړی. ما ته دا بل ورځ دلته یو غټ شیخ راته وویل، شیخ بشیر، ولې مو د نجونې د مکتب بند کړی دی؟ ما ورته وویل ما براز سنه صورت المال کې داسې اقتصادي مشکلات وای، نه اقتصادي مشکلات نه دي، تاسو د دین په نوم بند کړی دا مه کوئ، دا ستاسو ښه پیغام نړۍ ته نشي رسېدلی. نو موږ باید د خپل مزاجي دین دا دین تعبیر رکو.
وای مونږه ور باندې کار کوو، پالیسی باید ورته جوړه شي. نو تاسو به حاضر شئ چې دوی سره د پالیسی جوړونې په برخه کې مرسته وکړئ؟ ځکه تر اوسه پورې خو دوی دا ټول یو نیم کال په دې نیولی ده چې وایي ورته پالیسی جوړوو، او په دې کار کې دوی نه دي توانېدلي چې دا کار ترسره کړي. او دینی فتواوې دومره وخت هم اړتیا لري؟
زه خو هر وخت په تم زده دي په خدمت کې یم، یعنی دوی خادم یم، زه دي ولست لپاره خدمت کوم، جديد مثلا همکاري وغوړي زور سره. المشكل دا دی دلته چې موږ مثلا یو شی بندو بند مو کوي، بدیل لارې لرو بیا همدا چې کوم ځدا بندو بدیل لارې بیا سي، او څوتر څوپري بیا دی، او ټول نړۍ دې ته منتظر ده چې موږ څه کوو. او په دې مې یقین وساته، دا نظام چې مثلا راغلی دی د اسلام په نوم راغلی، کچيري په دې کې داسې پریکړه وسی چې هغه د اسلام خلاف په ټول حياتي ژوند کې په سلګونو کلو کې به څوک اسلام ته بیا نوم شنه کې، د دې معنا بدای چې موږ د دې سبب ګرځېږي د خلکو په ذهنیتونو کې اسلام تغییر کو. دا ماته بل ورځ دلته په یو د کتابونو مې علاوه ماته یو امریکایي راته وویل، مسلمان او امریکایي ماته وایي وای موږ په تاسو خوشاله یو چې مثلا مسلمانان دي، لیکن ستاسو د طرف څخه د شان راځي چې هغه اوس موږ اړین شي د سره کوم شالي موږ خو په خوا کافران اوس مو اسلام منلی دي، لیکن تاسو داسې کوئ. دا سره کوم دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم مېرمنې تعلیم یافته دي، د صحابه مېرمنې تعلیم یافته وي، او په سراتیر حضرت عمر صاحب شو په سیاست کې ونډه ورکوله. یا تاسو ګوري رسول په بیعت العقبه کې شو د رسول صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی. بیعت آیا په افغانستان کې زموږ خلک دي ته چمتو دي چې خپل شو زره وباسي د خپل مشر د انتخاب لپاره بیعت وکړي؟ چمتو نه دي، خلک یې بد ګڼي. او هل دا چې رسول صلی الله قرآن وایي الله یبیعنا علی الله یشرکنا بالله شیئا ولا یسرقنا ولا یزنینا ولا یقتلنا اولادهن، په دا ټول موارد کې شو زره د رسول صلی الله علیه وسلم سره بیعت کوي. حضرت عمر رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ورواستوي وشو څو ورسره بیعت جن واخله. نو خلک وایي د شو زره اواز دا ټول په شو زره اواز روانه وزي. نو حضرت عمر رضی الله عنه چې د شو څخه امتحان اخیستې هدف یې دا و چې بیعت یې ورسره کوي. نو حضرت عمر رضی الله عنه غلطي کوله یا عورت اواز اوري. موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام د لور سره خبرې کولې تقبل کوره ورسې فرد لاړي. اي موسی علیه السلام د عورت اواز اوري. دین باید یعنی لطفا دغه ځینې مسائل شدیده دین دا باید په صحیح شکل باندې تشریح شي، خلکو ته صحیح علم ورکړل شي. موږ اړتیا لرو، موږ مجبوره په ټوله شان کې مسلمانان اوس مغلوبه دي، په تعلیم کې مغلوبه یو، په سیاست کې مغلوبه یو، په ټکنالوژي کې مغلوبه یو. هیڅ نه لرو مسلمانان، هیڅ ایجاد نه لري، پترول لرو بلې راباسي. او مش بیا وای چې د اسلام تعلیم ته چې شته دې په کور کې شي تعلیم دی نه کوي، یعنی دا د اسلام تعلیم د چې مجبور یم، اسلام دا تعلیمات دي چې زه مجبور بل ته یم. او بیا وای چې اسلام او کلمه الله هي العليا.
تاسو په ټولنیز اړخ باندې رڼا واچوله، خو د طالبانو اصلي دلیل بیا هم پښتنه دا چې دینی ګڼل کیږي او که سیاسي. نو او که سیاسی ګټې پکې نه غوښتي وي او یا سیاسي اهداف وي، آیا د دین له اړخه دا ډول اقدامات د سیاست لپاره هم جایز ګڼل کیږي؟
دا اوس زبلوس فامیلې کې مې کتاب اخیستی. دا کتاب عنوان دی په سیاست کې، په نظام کې، په حکومت کې، یا په سیاست کې اسلامي مصلحتونه څنګه فعال کړو. د اسلام پنځه اساسي مقاصد دي چې په هغه کې د نفس ساتنه ده، د دین ساتنه ده، د عقل ساتنه ده، د نسل ساتنه ده، د مال ساتنه ده. معاصره ټیکنالوژي دا پنځه شان ساتي کنه ساتي؟ څومره رول د معاصره ټیکنالوژي دی چې په دا پنځه شان وساتي؟ د نفس ساتلو لپاره څومره امکانات په دنیا کې موجود دي چې ستا سرطان ناروغي وژغوري، تا د مرګ وژغوري، مثلا تا د نور ناروغي څخه وژغوري؟ د مال د ساتنې لپاره هم داسې، د نسل د ساتنې لپاره څومره موجود دي؟ یعنی مصلحت دا معنی چې مش باید تر ډیرو کله دا کعب دا مثلا زواج حکومت مخکمه ویلې به درته وایم. دا کعبه شریف چې اوس جوړه ده، دا کعبه دا په دغه طریقه باندې نه ده جوړه، په کوم چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حضرت عائشه ته ویل ول کچیر داستا قوم دا بده نه ګڼلې، ما دا کعبه ډنګول پرته د ابراهیم علیه السلام طریقه جوړول، خو مصلحت علی جابي تو ګر چې موږ سجدا ورته کوی، یعنی کعبه طرف ته موږ سجدا کوو، دومره یو مصلحت په اساس باندې موږ رسول صلی الله علیه وسلم مصلحت فعاله کی، نو موږ ولې دا مصلحت نه فعاله کوو؟ یعنی دا په سیاست کې دا مصلحت څه معنی لري؟ مصلحت پر نصوص مقدم دي، دا مثلا مخکې ویلې و اند پر جن احکام باندې مقدم دي. دا حضرت عمر رضی الله عنه مقدم کړی، دا حضرت ابو بکر رضی الله عنه مصلحت مقدم کړی دي. نو چې حکومت چلو حکومت کې مصلحت نه وي، زه فکر کوم چې کامیاب کیږي، خو نه تنها یوازې حکومت په ځینو داسې احکام باندې چې هغه ولاړ دي تحرک نه کوي، او په خپل ذات کې هغه ځینې احکام دي او زس مصلحت نه پکې فعال کوم، په مشکله ده چې مخته ولاړ شم. خو همدا سبب وو چې د اسلامي خلافتونو ټول یو پر بل سره سقوط شول. یو پر بل عباسي سقوط شو، عثماني سقوط شو، سپین نظامونه سقوط شول. ولې مصلحتونه په نظر کې نه نیول او علم ته نه مخ کول؟ تاسو ګورئ د عثماني خلافت د سقوط یو اسباب نه لري چې علم ته شاکر له. کم قوم کم ملت چې علم نه لري څنګه پرمختګ کوي؟ دا خو مستحيله ده، امکان نه لري. او جالبه دا ده په غزوه بدر کې غالبا مسلمانانو دغه ونیول له کافران. بره حضرت ابو بکر رضی الله عنه مشوره ورکړه ول دا کسان به الکو بس یو څه پیسې دي مشترک موږ خپل حکومت په جوړ کوو، یا که څوک پیسې نه لري هغه دي خپل ماشومان ته علم ورشي. ګوره جګړې ځګر دي،
بله
حالات استراري دي، لیکن حضرت ابو بکر رضی الله عنه سونه سوچ لري، سونه فکر لري، وای دغه کپیسی نه لري مشمع ته مستحيل مرشي زده مخفل مشمع ته دین ورشي. وګوره دا ټول نه سوچ ما ته ولا ټوله واقعي وحكايات ما تا طويله، بس صرف دي باندې دلالت كي علم 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 او علم جاهم ترزين ومسائل باندې مقدم الله اعلم چې دا د دین کوم تفاهم یا کوم
نور نړۍ پرمختګ ته چې ګورو، د ټکنالوژۍ پرمختګ ته چې ګورو، تاسو ورته اشاره وکړه مسلمان او اصلاح غوښتونکو د ابن تیمیه او بیا د سید جمال الدین افغان څخه رانیولې تر اوسنۍ پورې همدا ټینګار کړی دی الحنفي صاحب چې مسلمانې مېرمنې باید لوستې اوسي ترڅو د نورې نړۍ سره سیال شي. افغانستان اوس په کوم ځای کې دی؟ اوس یې د حل لاره څه ده الحنفي صاحب؟
زه دې خبر کوم مسلمانان شواري په غرب په سوره تل په ټکنالوژي غرب اوس په سل رفتار کې روان دي. مسلمانان که مثلا موټر په سپیډ راوخلو، یو اقلی مثال، مسلمانان چې په یونس سپیډ کې روان شي سل کال وروسته په غرب سینې ته رسیدلي، ځکه په کوم وخت کې چې غرب پرمختګ کوي، غرب چې علم کوي، مسلمانان په جهالت کې بيدو. مثال یو دا رقم تا د ابن تیمیه رحمه الله د کسانو مناسبت زموږ غم دادي چې یو شتوک یو نوی شی راوړي، دغه سره موږ په خلاف ور ابن سینا زه نو مخستل کافی دي چې نو مې واخلم. فارابي پر دې دوړ بري ماشم ما په کتاب کتل، پر دې دوړ باندې د کوفر په توله کېدلې ده. تاسو ګورئ ابن سینا اول طبيب دي، د قانون او شفا په نوم د کتاب د اروپا په پوهنتونو کې تدریس دي. اروپایانو د دې کتابو څخه استفاده وکړه. فارابي هم دارنګ فیلسوف دي او د فزیک او پلار ګڼل کیږي، پر هغه باندې خلکو د کوفر په توله کېولې ده. تاسو مش غم دي، مش کغه ذهنیت چې موجود دي په ټوله نه کې یا راځي زه په کوم ځای سره دي الله اعلم. یعنی کله موږ د اندلس د غره خپل اندلس کې فزیک، ریاضی، الجبر، هندسه، کیمیا، دا ټول د مسلمانانو ایجاد دي، او په دې باندې خپل غرب هم اعتراف کوي. لیکن چې مسلمانانو په شته د غرب راوښتل، غرب وګوره چې کوم ځای ته پورې سدي، ما مسلمان تر اوسه پرې زه په څه ختمه پر تیسو شو دوه جاره، یا پر ځینو داسې مسائلو مې بحث دي چې هغه لا یعنی دي، هغه د دین ورته خبي زار دي، هغه هغه مسائل دي چې امت په تفرقه کې سره شي، هغه هغه مسائل دي چې خدای يريد خلک پر دې بحث کې شزه ولاړ سي علم تک ولاړ نس پر دې باندې اختلاف.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
بله، د همدغه مرکې یو هدف، یو لوی موخه دا ده چې ستاسو اواز په افغانستان کې علماو ته ورورسو. د افغانستان په ګاونډي پاکستان کې د نجونو تحصیل ته پوره پاملرنه کیږي، چیرې چې د طالبانو استادانو هلته حضور درلود او اوس هم حضور لري. هلته کاروبارونه دي، کورونه دي، ډېرو هلته زده کړې کړي دي. خو بیا هم پوښتنه دا ولاړېږي چې د هغه ځای څخه هم زده کړه ونه شوه. اسلام په پاکستان کې یو ډول، خو په افغانستان کې بل ډول پلی کیږي، دا ولې سي؟
زه دا وایم کنه، بغیر د دې چې سړی د پاکستان مو اخلي، بغیر د دې چې سړی د سعودي مو اخلي، بغیر د دې چې سړی د هیواد مو اخلي، اسلام خپل ثوی په یو ټولنه کې چې جهل موجود دی، هلته پردي منحط ساقط افکار جر پرمختګ کوي. یعنی جر وده کې په افکار یو قوم چې هوشیاري ویش وي بیداري په کې منحط ساقط افکار او ایدیالوژي پرمختګ نشي کولای.
بله، د اسلام حکم د نجونو د زده کړو د پاره د نجونو پلرونو او د طالبانو مخالفین وسلوال کدوی د په وړاندې وسله واخلي، نو حکم به څه وي؟
اول خو د اختیار پاک نه شالات تر اولی او زه فکر کوم زیالات ته دي مجوره سيزو او مثلا چې جر خلاص ان شاء الله که خلاص نسو. موږ په اسلام کې حکم دادي چې تر څو چې یو امیر یا زعیم کفر به واحنه کړي، تر وخت سړی په خلاف باندې وسلانه سره پورته کولای او الله دې سي حالات هم نه راولي چې موږ دې مجبور سو علم تعلیم په خلاف باندې موږ سلا را پورته کو، یا دې په خلاف چې موږ وینه توی کو. یعنی زه سوال کوم، ولې دې ته ضرورت پیرس؟ زما اصلي سوال دادي، ولې ضرورت پیرس چې څوک دې مجبور سلا دې علم په خلاف را پورته کې؟ بل د شته مسائل ته ټول مش په یو شکل متجه تاخذ موږ یو عادي بداز موږ وطن دی، داز موږ افغانستان دی، په دې کې دا ټول حق مشترک لري. په افغانستان کې شو د څو قرباني ورکړي کونډه سي ناس دي، ان تر دې چې د وروري وکي خپل کني کونډه په اسلام کې داخل لري څو کې لیکن دې په زور خپل ځان د شینی دا قرباني درکې در سره ده په سختي کې در سره ده په تکلیف کې در سره ده په لوږه کې در سره ده په کله کې در سره ده ارڅه در سره وزغمل پنځه څلوېښت کاله جګړه در سره وزغمل بیا هم لا موږ زړه نه یخصي د نور هم پر وړاندې تکلیف شو خو مشکل څه دي مشتوز دا ده چې څه تعلیم وکي څه پوهه سي هغه خپل حقوق پويږي که په خپل حقوق باندې پوه سي هغه د نرسه خوښتنې لري او زموږ افغاني ټولنه چې ده هغه د نارینه دیکتاتوریزم فکر لري یعنی د دیکتاتوري افکار لري چې باید څه زما تر لاس لاندې څه باید چې زه امر ورته کوم هغه ومني څه باید زما قرویه او پتبیت په مطابق لاړ شي.
بله دا خو خدای چې تاسو د کار برخه ته اشاره وکړه میرمن د افغانستان د کاري ځواک 15 سلنه برخه هم د اوس جوړوله آیا د دومره لوی برخې لپاره راګرځول او بندول او د روزي دروازې تړل د دین له اړخه جایز ګڼل کیږي او کنه او عواقب به یې ناوړه عواقب به یې څه وي ستاسو په نظر الحنفي صاحب؟
کوری د حضرت خدیجه رضی الله عنها په شریک په مقدمه کې دا خبره وکړه. حضرت خدیجه رضی الله عنها یو تجار او د هغه مرسل یو شکل نو او هغه د تجارت په کاروبار باندې تر ډیرو نارینه او ډیره شپه دل او دا مسأله خو ټول خلکو ته واضح ده چې د تجارت په کاروبار باندې سړی وخت پیر سړي ډیر تجارت کړی د ډیر خلکو سره سلام او کلام کړی د ډیر خلکو سره چنی او هلی طبعا په تجارت کې د هر سره دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیر سره وعده وکړي ولی او خواله سوشت یو شل کلم نشي سره واده وکي چې اټس کارم نکي لیکن وی کې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا نقطه معلومه و چې تجارت زما د دعوت په برخه کې غټ اساسي رول لري او همدا و چې کله پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحی رالی اټس د رسول الله سره بغل ونني وي یو ځنی خدیجه رضی الله عنها و چې رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بغل ونني وي ورته چې مخه پکېږه تبه یو ډیر شسړی ته به اسلام ته دعوت وکي په مشهور حدیث کې چې راځي بیا ان تر دې په ریبوت له ورقه بنو پلچا پاپو د کلیسا مشر هغه ته بوته هغه تسلیت لپاره ورته ورستی حضرت محمد لانو شزه پر ریپورت ټاکي مثلا هر هغه ځکه په اسلام کې شزه قاضي جوړېدل د امام حنیفه رحمت الله علیه مذهب دي چې شزه قاضي جوړېدل د وظیفه نه ده.
یوې میرمنې راته ویل چې مونږ نه پویږو څه وکړو کار ته مونږ نه پریدي طالبان خیرات ته مو پریدي دې ته اجازه شته چې مونږ په سړک کینو او لاس ونیسو او سوال وکړو خو یعنی خیرات ټولول روا دي خو کار ناروا دی. دغه شی ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
واستخد دولت مثلا خپل داخلي بغدي چې دی مطلب دې ته چې سنجول کې چې دا شي پکر کې وغالبا دا اوس چې زوینه مدوی ټولي او بیا یې تر څو دی د پکر ته مجبور نه سو زو عام یو شته چې وظیفه لرل په یو محترم ځای کې و او په پټ حجاب کې تل په پټ حجاب کې راتل وظیفه درلو دل به دا خپل وظیفه باندې پاتې شي اګه په تیبي برخه کې اګه په تعلیم تربیه کې اګه په تجارت کې اګه په شرکت کې په هر ځای کې ولاړ دي پیسې ګټي خپل ماشومان ته ګټي خپل خاون ته ګټي د ناروغۍ او د مشکلات په شته تنها معاش د انسان د ژوند مشکل په افغانستان کې خو دلته دغه بیمه نظام نشته چې تمریض علاج د حکومت کې ته یو ستونزه پیر سي علاج حکومت خپل غریب ته ته بچی شته مثلا کچيري افغان شزه او افغان ځوان افغان تخفل لاس باندې خواري وباسي زمون وطن او زمون هیواد د هر څه څخه ډک دي یا په یو تعبیر باندې مال حال دي ډک دي کومه افغانان نارینه او ښځینه بغل پر بغل ودرېجو دا د خپل هیواد کې چې څلرو دا جوړ کو دا وکړو دا بازار ته وړاندې کو دا واردات او صادرات وکړو موږ د بل مرسته ضرورت نه سپیدا کولای زه دا وایم کته وځي ته مجبورې چې په مسکه کارو کې فرضاً خپل هیواد کې یو شرکت جوړ کړ خپل هیواد کې د کاروبار یو دروازه خلاص کړ چې امن نه ورځي مشه جنا ورځي ټول به د پردی د مرستې او د احسان هم خلاص د پردی د پیسو څخه هم خلاص لیکن خپل کار خو بکو دا چې ته وګوره په څومره بد حالت کې وو په څومره کم حالت ته ځان اورس یادي د نړۍ سره ډګري وي خو ټول کار شروع کړ امه نر کار شروع کړ مشه کار شروع کړ موږ خپل ځان کې خود اکتفا وو موږ به بل تلاس ورنکو او دا یوازې نارینه نه سي کول شه ځنه باید ورسره ودرېږي او شه ځنه باید په دې وطن کې کار وکړي هم دې وطن یو برخه ده
اور ودان نو تاسو نه ډیر زیاته مننه کوم په خپل چارو کې بریالي اوسئ سرلوړي اوسئ کور ودان سي
جره مننه خیر اوسئ خوشاله اوسئ
امریکا غږ آشنا ټلویزیون د یک شنبه ورځ مهم خبری سرټکی. د طالبانو ډیپلوماټیک اقدامات او د نړیوال ټولنې پوښتنې. طالبان په بهر کې د افغانستان د ډیرو ډیپلوماټیکو استازولیو کنټرول غواړي، خو نړیواله ټولنه د افغان میرمنو او نجونو پر تعلیم او کار د طالبانو محدودیتونه غندي او خپل شرایط وړاندې کوي. د پاکستان بد اقتصادي وضعیت او پر افغان سوداګرو یې اغیزې. د پاکستان اقتصاد په کمساري ډول مخ په ځوړ روان دی او د انفلاسیون کچه نږدې 50% ته لوړه شوې ده. د پاکستان بد اقتصادي وضعیت د افغان سوداګرو لپاره هم ستونزې جوړې کړې دي. او په فرانسه کې د یو افغان کاس د انزورونو نندارتون. نور الله شیرزاد 14 کاله په افغانستان کې کار کړی او تازه یې په فرانسه کې د خپل عکسونو نندارتون جوړ کړی. دا نندارتون لیدونکي محصلین، استادان او عام خلک دي.
سلامونه ستړي مشه. تاسو نن یک شنبه د مارچ 28 نیټه د امریکا غک آشنا ټلویزیون خبرونه ګوري. د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه او مهمه مرکې به ولرو، خصوصا مهم راپورونه. نو هیله ده چې نیم سات موږ سره اوسئ. د طالبانو یو حکومتي چارواکی وی هڅه کوي چې په بهر کې د افغانستان د ډیرو ډیپلوماټیکو استازولیو کنټرول ترلاسه کړي. دا هڅه په داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو حکومت پر افغان جنو او میرمنو د محدودیتونو لامل د نړیوالو فشارونو سره مخ دي. طالبان وی غواړي له نړۍ سره خی اړیکې ولري او په تعامل سره په مخ لاړ شي، خو نړۍ د میرمنو د تعلیم او کار په ګډون د طالبانو نه یو لړ مهمه غوښتنې لري.
د طالبانو یو ویاند ویلی دی د دوی حکومت هڅه کوي چې د افغانستان د ډیرو سفارتونو مسولیت واخلي. زبی الله مجاهد په یو ویډیو پیغام کې ویلی دی چې د هغوی حکومت لږ تر لږه 14 هیوادونو ته ډیپلوماټان استولي او هڅې روانې دي چې د نورو ډیپلوماټیکو ماموریتونو مسولیت هم واخیستل شي. مجاهد زیاته کړې ده چې د پخواني حکومت ډیپلوماټان هم په کابل کې د هغوی د بهرنۍ چارو له وزارت سره په همغږۍ خپلو کارونو ته دوام ورکوي. دغه طالب چارواکي زیاته کړي چې د هغوی حکومت ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او نورو عربي او افریقایي هیوادونو ته ډیپلوماټان استولي دي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سفارتونو سپارل طالبانو ته رسمیت نه وربخي.
طالبان دې باید خپل فکر ته تغییر ورکړي او نړیوال غوښتنې دې ومني. کوم سفارتونه نمایندګیان هم چې طالبان تور سپارل شوي دي، دا د طالبانو د پرسمیت پیژندلو معنا نه لري، ځکه دا هغه سفارتونه دي چې یا ګاونډي هیوادونه دي یا هلته افغانان اوسیږي او دوی کاروبار لري او روابط لري.
طالبان په داسې حال کې د سفارتونو د کنټرول د ترلاسه کېدو هڅه کوي چې یادې ډلې پر افغان نجونو او میرمنو د کار او تحصیل محدودیتونه لیر کړي او نړۍ له دې کبله پر طالبانو فشارونه زیات کړي دي. یو شمیر میرمنو د یک شنبه په ورځ په کابل کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې لاریون وکړ.
جمعی از جنبش های اعتراضی زنان خواستند که با شروع شدن سال تعلیمی جدید، در حالی که بار دیگر در مکاتب برای دختران بالاتر از 36 در افغانستان مسدود هست و همچنان دختران دانشجو در افغانستان اجازه تحصیل را ندارند، بنابراین خواستیم که یک بار دیگر به جاده ها بریزیم و حق انسانی و اسلامی خود را دادخواهی بکنیم.
دغه مېرمنوش مېرچی ترشل او تنو لګو پریږدي چې انجونی خوانځي ته ولاړ شي او تحصیل زموږ سرحد دی شوارونه ورکول. وایي کی چې طالبانو دغه مېرمنو د اعتراض مخه ونیوله او یو شمیر معترضین یې ونیولې.
ما تقاضا داریم که از طالبان ما را در نسخه های بالا هم بانند و اگر ما را نمانند صفحه 7 تا صفحه 12 تحصیلات خود را ادامه دهیم، آینده ما قدر سال که ما 6 سال را خواندیم حرف می شود.
حقوق زن مرده که هست، ما را حق داریم که تحصیل کنیم، درس بخوانیم. ما آینده نامعلوم داریم، آینده زنا بیخی نامعلوم است چون که تحصیل نمی کنند، درس نمی خوانند.
در 2018 کال پاگست میاش که وقت تل رسید و روسته طالبانو در منزلاری حکومت ولی جمعه وکره خو روسته سخت محدودیتونه ولگول او داس اقدامات وکرل چه در خلق و ازاده محدودی کره. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق امریکا غږ سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي هغه ژمنې چې طالبانو د خپل چلند د بدلیدو په اړه د دوهې د خبرو پر مهال له نړیوالې ټولنې سره کړې وې ټولې واک ته د هغوی له رسېدو وروسته برعکس ثابتې شوې. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
مریم امرخیل چې په خټه د افغانستان کوچي او د کلون رئیس د نورو کوچیانو د ماشومانو د پاره د کېګدی ترونوان لاندې ګرځند خوونځي لري، اوس په زده کړو کار د طالبانو بندیز مجبوره کړی ده چې د کډوالۍ ستونزو ته مخه کړي او کډوالۍ ومني. پام وکړئ تفصیل ته.
څو غواړي مکتب ته لاړ شي؟ لاس دې پورته کړي. ها، سبق وايي بیا له خیره سره مکتب خلاص کړي. بیا
د غرونو کېګدیو دا کوچي پیغله چې افغانستان کې تر ماسره کچل وړي زده کړې وکړي او لکلون راهسي په ولایتونو ولري پرتو سیمو کې د کوچي افغان ماشومان لپاره د زده کړو زمينه مسايده ولا خو د طالبانو پرې کړو اڑکړې چې د کډوالې ستړتا غاړه کېګدي. مریم امرخیل اوس مهال په جرمني کې اوسېږي. دا د ما د ژوند یعنی تر ټولو
سخت پریکړه، یعنی هغه ورځې دومره سختې وې چې زه نسم ویلی، اوس هم چې ماته رایادېږي زه ډېر بد احساس کوم، ډېر مایوسه کېږم. ما ډېر غرور کاوه، زه بس یاره ورځ کار ته تللم، له کوره بس وتم. ما فکر کاوه دا ټوله ځمکه زما د پښو لاندې روانه ده، خو حالت ډېر خراب سه او داسې یو حالت راغی سي کور کې خطا دی خوراک څښاک نور څه نه لرله، ځکه چې کور کې یوازې نه د ګټې وټې چلکۍ زه وم. زما پلار ناروغه وه او خویندې ورونه مې څه وه، ټول کوچیان وو. له ما نه یوازې ما کار کاوه، تقریبا 400 ماشومان هغه وخت کې اوس ما مکتبونو ته جوړ کړي وه، نو دا ټول کارونه هغه وخت کې ما مخته وړله. او د طالبانو په راتګ سره دا ټول بند شوله، نو زه په کور کې ناستم، کار نه و، روزګار نه و، ښځې بندې شوې له دندو نه، وظیفو نه، له زده کړو، له هر څه نه بندې شوې. نو دا د دې لامل شولو چې زه تصمیم خپل پرېکړه مې بدله کړم. یعنی زه ډېره ما هیڅ وخت داسې فکر نه وکړی چې زه به داسې ورځ به راس زه به له وطنه اوسم.
مریم امرخیل چې یو وخت د افغانستان جنو لپاره د زړورتیا او هیلو درلودلو یو نمونه پیغله با، خوای وز د طالبانو پریکړو نه یوازې ده بلکې د افغانستان ټول خزي نه هلي کړی دي.
موږ دې بي وطنې زجر یو ده، د جنو د زکو زجر بل ده، خزي لکاره من کول زجر بل ده. هر ورځ یو نوای امر او د مایسه خبر دا څومره د دې وطن د 9 میلیونه خلکو د محوه کولو د ځپلو لپاره هر ورځ د تاریخ خپل وطن ښځې دي، د بل وطن خو نه دي، د تاریخ خپل وطن لوڼې دي. ته څنګه د خپل وطن لوڼې او ښځې له هغوی د حقونو نه محرومه کوي؟ له هغوی سره تا څه دښمني ده؟ دا خو د تا د کور ښځې دي، تا د کور لوڼې دي. ته ولې د هغوی مکتبونه بندې؟ ته ولې د هغوی باندې د پوهنتون دروازې ورباندې؟
مریم امرخیل چې په خټه کوچي ده لکلون راهسي د کېګدې تر عنوان لاندې د افغانستان کوچیانو ماشومانو ته ګرځنده خوونځي لري. هغه د افغانستان په نږدې 10 ولایتونو کې 1012 ماشومانو ته د همدغه خوونځیو له لارې زده کړې ورکوي چې نجونې هم ډېره برخه جوړوي. دا وایي همدا خوونځي پاتې هیله ده او په نږدې راتلونکي کې به نور ولایتونو ته هم دا پروسه وغځوي. خو پوښتنه دا ده چې د دې خوونځیو افغان نجونې د زده کړو اجازه لري؟
کوم امکانات موږ تللو ډېر کم دي کنه زده کوونکي مو پکې دی کې دي ولې د دوی هغه مورال ډېر ور دا او د زده کړو لپاره ډېر یو خاصه جذبه لري کوچیان که څه هم د نجونو د مکتبونو بندېدلو د دوی پر روحیا باندې خصوصا زموږ د نجونو زده کوونکو پر روحیا یو څه بد تاثیرات غورځولې دي چلکې اکثریت پاسره خبرې کوي دی زه ورسره په میاشت کې یو ځل غږیږم د انټرنیټ له لارې نه زه ورته ډاډ ورکوم تاسې خپل درسونه وایي یا تر هغه وخته پورې انشاءالله سږ کال به د نجلکیانو مکتبونه پرانیستل سي نو تاسو تشویش مه کوئ.
افغانستان کې د طالبانو پراتک سره نوی واسي د خزو پر وړاندې د خونځیو او پونتونو دروازې وترل شوې، بلکې د مریم مرخیل په سیر هغه پیغله هم به وطن شوې چې په ډیرو ستونزو بلاهلو درلودلو سره توانیدلې ویل وړي زکړې وکړي او ځان سربیر افغانستان ته هم د خیرازي خوب نو ویني. هلی اسد د امریکا غږ جرمني.
تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون نه خبرونه ګورئ او اورئ. د امریکا مخکنی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د خپل پخوانیو ادعاو په دوام کې ویلي دي چې هیڅ کوم جرم نه ده کړی. ټرمپ تیر اونۍ ویلي کې د شید نیویارک په ایالت کې د امنیتي مسولینو د پانه په دې تور چې د بربندو فلمونو یو هنرمند ته یې پیسې ورکړې وي ونیول شي. ټرمپ د شنبه په ورځ د ټکساس په ایالت کې خپل پلویان ته ویل د نیویارک د ولسوالۍ څارنوال په واشنگټن کې د بی عدالتۍ وزارت په مرسته زما څخه د داسې څه تحقیقات کوي چې جرم نه دی، وړوکی جرم هم نه دی او اړیکه هم نه ده. د ټکساس په ایالت کې دا غونډه د 2024 کال جمهوري ریاست ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو ګوند لخوا د کاندید کېدو لپاره د ښاغلي ټرمپ لومړنۍ غونډه وه، خو معلومه نه ده چې آیا هغه به د دې مقام لپاره ګوندي انتخابات وګټي یا نه. د هند د فضائي څېړنو ادارې چې د ISRO نومیږي د یکشنبه په ورځ د ځمکې مدار ته د سپوږمکیو یا سټلایټ یو لوی فضائي بیړۍ وتوغوله چې شپږ دیرش سټلایټونه پکې دي او د ځمکې د مدار په ټیټه سطحه به ځای پر ځای شي. د فضائي ماموریت نن د مارچ په 26مه نیټه د هند جنوبي ایالت اندرا پرادیش د شری هاري کوټا فضائي مرکز نه پیل شو. دغه سوداګریزه فضائي بیړۍ چې په بریتانیا کې میش د ون ویب په نوم د مخابرات شرکت شپږ تیر سټلایټونه پکې دي د هند نیو سپیس چیلنیز شرکت سره د تړون د مخې نه د ځمکې مدار ته ولېږل شو. او د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان د شنبه پر ورځ یعنی پرونی په لاهور کې د سخت سیاسي جنجالونو په وخت کې خپل پلویانو ته وینا وکړه او په پوځي سختي نیوکې کړې دي. د عمران خان حکومت د تیر کال اپریل میاشت کې د پارلمان د خوانه د اعتماد رائے وانه خسته او له واک لری کړل شو. د ورځې چې د کرکټ د پخوانی لوبغاړي د سیاست میدان ته وتل پر ضد یې د غیر قانوني امتیازاتو ترلاسه کولو په ګډون تر سلو زیات دعوی ثبت شوې دي. عمران خان د اوسنی صدر اعظم شاباز شریف د حکومت په مقابل کې درېدل دي او ټاکنو غوښتنه کوي، خو وایي دغه د نیولو ډراما د پاوز هڅه ده چې دغه د بی واک ته رسیدلو مخه ونیسي. خان د شنبه پر ورځ د وخت څخه وړاندې د عمومي انتخاباتو غوښتنه وکړه او ادعا یې کړې ده چې په انتخاباتو کې د پاوز لاسوهنې د هیواد یعنی پاکستان د اقتصادي بحران ژغ ته ورکیل وهلې ده. د پاکستان اقتصاد په کمساري ډول مخ په ځوړ روان دی او د انفلاسیون کچه 15.4 شپېته سلنه لوړه شوې ده. د پاکستان د بد اقتصادي وضعیت لامل په پاکستان کې عام خلک او افغان سوداګرم اغیزمن شوې دي. د دې سربیره د روژې له پیلېدو سره د افغان سوداګرو ستونزې زیاتې شوې دي. زمونږ همکار مسکا ساپۍ د دغو سوداګرو سره غږېدلې ده.
د پاکستان د سایه ادارې د راپور لمخې په روانونه کې په پاکستان کې د انفلاسیون کچا 15.4% ته رسیدلې ده. د پاکستان بد اقتصادي وضعیت د افغان سوداګرو لپاره هم ستونزې جوړې کړې دي. د پیښور په بیلابیلو بازارونو کې کارکونکو افغان سوداګر وای چې انفلاسیون یې کاروبار دومره اغیزمن کړي چې د ګټې پر ځای له زیان سره مخ دي.
گرانی خود سے حالت رسدل ہے چھ مخ کے وشے 500 روپے وہ 300 ہوتا رسدل ہے گرانی او دسے وہ راغلے چھ وشے منگا 200 خرسو بیت دو پد ونی سے بیت منگا خلو دسے حالت راغلے
پاکستان کے خو چھ کم د گرانی سبب دا دا مشران دی چکم سیاسی خلق دی دا غدا سی دی چھ دے خپل جبونه ڈکڑل او د غریب خیال نه وساتلو پکی آکا دا پاکستان خپل عوام دا کا افغانان ورونه دی ټول تپ بس پیو واغه کی ټول وسوځل پوچ پر لامدس وځي
د روژه لر رسیدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. افغان سوداګر وای چې سږ کال بازار د پخوا په پرتله سوړ دی.
ارزانی بالکل نشته دی. داسې چاول تاسو غوړي د 8000 روپو نه یو ځل 12000 ته لاړه اوس په 14000 روپې منخ چاول دی چې سدي هر څه ګران شوی دی. په هر سمانه ډېر غټ پلان باندې عوام په ډېر زیات مشکلات کې روزګار بالکل نشته. څنګه چې مخکې د روجي په مختبه بازارونه تیز او بازارونه سوداګان کې دی وسه سیستم نشته او ناغه شنت کیږي چې چاته د کم سری روپې نو رواني کې ډېر زیات خپګیږي.
اینه می قیمته هم یقدر خرابې وکړه کولې بچاونه یو روزګار مې کنه دو روزګار نه مې کنه اون مورو پیدا میں کو نہ مورو میں خورن نہ چائے شان میں نہ بری شان میں نہ دے گا ہر دام 3000 روپے ایک توڑے ش وہ بیچارہ 3000 اس کجا پیدا کو نہ کہ ایک توڑا ارد بخرا
د شنن کول نظر د پاکستان اقتصاد د کورنی او تولیداتو د کمښت او سیاسي بے ثباتی لامل سخت تکان خوړلې دی.
بجلی تاسو پتہ چر تور سے دو گیس چر تور سے دو نمن زیاد کارخانے بند دی زہر دی کہ بارنا فارن چینج ممبئی ایکسپورٹ بنا کو فارن چینج منگتا بنا رہا جی اگر سر آٹومیٹیکلی دا گرانی کم دی آگا با زہر دی ساری شہ گران چھو کہ مونگ کارخانے زیاد نے زیاد چلے گی بارنا فارن چینج منگتا راشی ادا کم گرانی آٹومیٹیکلی با کہ فارن چینج بارنا برا جی خلق با کاروبار بکی سرمایہ کاری بکے گی ادے سرا نہ مونگ کم گرانی دے آگا با ختم ہو جائے گا.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د مشر په وینا اوس مهال په خیبر پختونخوا کې لاویا او تراتیا سلنه سوداګري د افغانانو لخوا کیږي. خدا سوداګري اوس له ګڼو ستونزو سره مخ ده چې له دې جملې څخه د پاکستان اقتصادي کړکیچ د پولو محدودیتونه او د ډالر پر وړاندې د پاکستاني روپۍ د ارزښت ټیټېدل شامل دي.
سره له دې چې د پاکستان لخوا د اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره هڅې روانې دي خو لا هم دغه هیواد کې د انفلاسیون کچه مخ په لوړېدو ده او له دې امله افغان سوداګري تر ډېره زیانمنه شوې ده. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
او په ختیځ اروپا کې د اوکرين د چارواکو په وینا تر اوسه پورې د 1400 څخه ډیر اوکرينی ماشومان په زوره روسي یا هم د روسي تر کنټرول لاندې اوکرينی سیمه ته شړل شوې دي. د مارچ تر 24 نیټې پورې یوازې 340 تنه بیرته اوکرين ته ستانه کړل شوی. تفصیل یې د امریکا غږ د خبريالې لاسیا بکالتس په ژباړل شوی راپور کې اوري.
اولینا ډونډیک د خارکو په سیمه کې د زوم د خار اوسیدونکو ده. د 3 اپریل په میاشت کې کله چې روسي پوځیانو دغه خار ونیو د هغې اولس کلن زوی آندری په مرمۍ ولګېدو او سخت ټپي شو. دونډنیک وایي چې هغه د جراحۍ لپاره د روسیې ساحوي روغتون ته وړل شوی و.
هغه بستر او سیروم ورته ولګول شو. یو ډاکټر وویل چې هغه به عملیات کړي او تاسو به یې سبا ووینئ. کله چې زه سبا ته روغتون ته ورسېدلم هغوی راته وویل چې زما زوی په مسکو کې دی.
دونډنیک وایي چې هغه هر ورځ له روسي ډاکټرانو څخه پوښتل چې زوی چیرته دی.
دوی ماته هر ځل وایي چې تر اوسه دوی معلومات نه لري. زه ورته ژاړم او ورته وایم چې هیله کوم ما دار کړی تاسو هم اولاد لري. فقط دومره راته وایس چې هغه مړ دی او که ژوند دی.
یو نیمه میاشت وروسته هغې په خپل موبایل کې یو پیغام ترلاسه کړ.
داسې یو لیکلی پیغام راته ولیږدول شو چې پخوا په انټرنټ کې خپور شوی و. د اندر یو عکس و او لاندې ورته لیکل شوي و چې دا د ماسکو په روغتون کې یو اوکراینی ماشوم دی چې سخت ټپي شوی او بیا د روغتون پته یې لیکلې وه.
هغه سم لازم اسکاو ته ولاړه د ماشومانو د حقونو لپاره د اوکراین د ولسمشر سلاکار وایي چې اکثره د مور او پلار لپاره دا اسانه ده چې هغوی په خپله ماسکاو ته ولاړ شي او له هغه ځایه خپل اولادونه واخلي.
دا ډیره خطرناکه ده. دغه کورنۍ په دې یقیني نه ده چې هغوی دې د خپل اولادونو سره بیرته راستانه شي.
د
اوکراینی چارواکو په وینا له شپږو زرو څخه ډیر اوکراینی ماشومان په زور روسیې او یا هم د روسیې تر کنټرول لاندې اوکراینی سیمو ته شړل شوي.
موږ د داسې ماشومانو لپاره یو شمېر غوښتنلیکونه ترلاسه کوو. دا غوښتنلیکونه یا د ماشومانو د مور او پلار لخوا وي، یا د کورنۍ د نورو غړو او یا هم د محلي چارواکو لخوا وي، او یا د عیني شاهدانو لخوا وي چې په خپل سترګو یې ماشومان لیدلي چې په زور شړل شوي دي.
روسی چارواکي دا مني چې دوی د اوکراین له خاورې ماشومان راباسي، خو دوی ورته د شړلو نوم نه ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی واسیلی نیبنیزیا وایي دا کار د دې لپاره کیږي چې ماشومان د پوځي عملیات په وخت کې وژغورل شي. سره د دې ټولو د جرمونو نړیوالې محکمې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو امر صادر کړی دی، او هغه له اوکراین څخه د ماشومانو د غیر قانوني شړلو او لیږدولو په تور په شخصي مسؤلیت تورن کړی.
دا قضیه خورا مهمه ده، ځکه دا د بشریت ضد جرمونو یوه برخه ده. نو دا د جنگي جرمونو د بیلابیلو درجو یوه لوړه درجه ده.
د یو پولنډي څیړنیز مرکز مشره مګدالینا گاوین چې پر مستبدو رژیمونو مطالعات کوي په دې اند چې دا پریکړه خورا مهمه ده. اولینا دوډنګ وکول شول خپل زوی له ماسکاونه بیرته راستون کړي. له هغې سره د هغې د زوی په موندنه کې اوکراینی رضاکارانو مرسته وکړه، خو اوکراینی چارواکي وایي تر اوسه د آندری په څیر له څلور سوه نه لږ ماشومان بیرته راستانه شوي دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې په اړه یو دوه راپور لرو. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمایي چارواکي وی په کوکنارو د دوی د مشر د بندي سره سره به هم دغه ولایت په شپاړو سوله سوالې کې کوکنار کړل شوی دی. خدای اړولو خبره یې هم ورسره کړې ده. په ورته وخت کې بزګران د کوکنارو بدیل غواړي چې طالبان یې نشي ورکولې. صفی الله احمد زی راپور لري.
د طالبانو ځواکونه دلته راغونډ شوي او د کرل شوو کوکنارو د اړولو عملیاتو ته چمتو کیږي. د دې عملیاتو مشري د هرات ولایت د مخدره موادو مدیریت کوي. سره له دې چې د طالبانو مشر د کوکنارو په کرلو بندیز لګولی، خو د کوکنارو د کښت په نوي فصل کې د هرات په ګڼو ولسوالیو کې د کوکنارو کرکیله شوې ده. طالبان وایي دوی یوازې په دوو ورځو کې څه باندې دېرش چریبه ځمکه له کوکنارو څخه پاکه کړې ده.
هغه خامخا په پنځلسو ولسوالیو کې، اته شپاړس ولسوالیو کې د هرات په ولایت کې وجود لري کښتونه. هغه په مختلف ولسوالیو کې دی. اوس فی الحال موږ د پنځو ولسوالیو ته سفر کړی دی، لکه شندن و، زیرکو، پشتکو، زاول و، او کویزور. دا ولسوالی موږ په نظر کې دی. هغه موږ د عملیات په دغو پنځو ولسوالیو کې دا اوس جریان لري.
د کوکنارو یو شمېر کروندګر وایي د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او پرته د کوکنارو کرلو بله چاره نه لري. د نصیر احمد د کوکنارو دوه جریبه ځمکه د طالبانو لخوا واړول شوه. هغه وایي چې کولی شوه د دې ځمکې له عاید څخه تر دوو کلونو پورې خپله نه کسیزه کورنۍ وچلوي.
کم کوم اول هم خو زما چې مواز بکړم هغه کم بکېدې حداقل دا پنځه کیلو شیره میکرد. دیگه حداقل دو سال کو خرج آدم فوقالعاده مشکل آدم مشکل کلون حل میکرد. با این سال بیل خصوص که این سال باید گیرونه. این سال که کیلو 25 هزار حالا سال های دیگه که بود کیلو 15 16 ساعت 17 ساعت بود مردم کش نمکن.
خوک و کنارو سرده مبارزه په داسې حال که چی پیواد که ناور اقتصادی وضعیت روانده او کروندگر د ملاتر او د بدیل و کختون و نشتوالی چخه سر تکوی دیوشمیر کارپوهان و لنظره ناشونی بلل کیگی.
تا زمانی که وضعیت اقتصادی مردم خوب نشه و خدمات درست برای مردم نرسه و راه‌های تمویل اقتصادی بدیل و یا معیشت بدیل برای اینا پیدا نشه، شما کشت گم کرده نمیتونین.
که چه هم ده کوکنارو ده کخت ده من ای پا فرمان چه باند یو کال تیریگی خو بیا هم پا زینو سیمو که کوکنار کرل شویدی. یوشمیر کارپوهان وایی ده کوکنارو ده مبارزه پا برخه که ده نریوال طولنی ده مرست پرته ده طالبانو ده دول فرمانونه عملی ارخ نشی اخیستلی. صفی اول احمد زی امریکا غگ.
او سم پا موکی پا فرانسه که ده یو تازه میشت شوی افغان کاس ده انزورونو نندرتون پاره راپورته. نورالله شیرزاد دیار لسکاله پا افغانستان که کار کرده ده و تازه یه پا فرانسه که ده خپلو اکسونو نندرتون جوړ کرده او پا یو ورز که دیر خلق ده ده نندرتون لیدلو تا ورگلیو.
یو افغان کاس ته نړۍ خلکو ته د افغانستان هغه انزورونه ښیي چې له جګړې سره سره پکې مبارزه، مینه او د راتلونکي هیلې معلومې دي. نورالله شیرزاده تیر دیار لسکاله د افغانستان په ختیځ کې فریلانس اکاس او ویډیو اخیستونکی و. هغه د فرانسې په ریمز ښار کې خپل اویا هغه انځورونه نندارې ته ایښي وو چې افغانستان یې تشریح کاوه.
دغه پوهنتون کې چې ډیری محصلین یې د نورو هیوادونو وګړي دي، دوی زموږ دغه عکسونه ولیدل. د دغه نندارتون د جوړولو هدف مو همدغه و چې دنیا ته وښیو چې افغانان څوک دي، د افغانانو هغه رښتینې انځورونه دوی ته وښیو ترسو دیو په هیګی چې افغانستان تنا جنگ نوم نه ده.
نندارتونې د ساينس پو په نوم په یو اکاډمیک مرکز کې جوړ کړی و چې د بیلابیلو هیوادونو سلګونه محصلین، استادان او عام خلک ننداری ته ورغلي وو. د شپږو وژل شوو اولادونو مور په منچاودنه کې معلوله شوې ماشومه په سپیرو خاورو کې د ښوونځي درسونه او د مکتب په دننه کې چاودنه. د نندارتون هر انځور عجیبه کیسې کوي. نندارتون ته په فرانسې کې ځینې میشت افغانان هم وربلل شوي او ویلي انځورونو د تیر یاد ته ورستانه کړل.
واقعا تصاویری که در اینجا به نمایش گذاشته شده واقعیت های افغانستان و اکثریت دوستای اکثر بسیار پسند کردن.
حال احوال مردم مظلوم و بیچاره افغانستان با خبر شدن، چرا که در عکس ها وقتی که ما دیدیم مکاتب ویران شده و سوخته شده افغانستان را نشان میداد، محیط و قریجات افغانستان، بیچارگی های مردم افغانستان.
د نورالله شیرزاده وی ویډیوئی راپور په 2019 میلادي کال کې په فرانسې کې ونړیواله جایزه مخسته و. هغه وای افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو محدودیتونه واړ کچ وطن پریدي او ک وطن کې د بیان د ازادۍ درناوي وشي او د تعلیم او کار زمينه بیرته برابر شي نو خپل وطن کې بخپل مسلکی کار ته دوام ورکړي.
افغانستان کې من یو ناورین رامنځته شوې ده. افغانستان ډېرې برخه وګړي د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لري، نو هدف هم دا و چې له دغه نندارتون څخه دنیا ته وښیو چې موږ افغانان په ژوند مین خلک یو، خو دغه نیابتي جګړې چې هېڅ خلاصېدونکی نه ده موږ پرمختګ ته نه پرېږدي.
هغه وایي په خپله دیارلس کلنه کاري موده کې یې تر 200,000 ډېر انځورونه اخیستي چې تر 4,000 یوازې په فرانس پریس نړیوال اژانس کې خپاره شوي دي.
او نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان سره خپل دویمه شل اوریزه سیالي کوي. افغانستان په لومړۍ لوبه کې پاکستان ته په شپږو وکټو ماتې ورکړې. دا لومړی ځل و چې افغانستان پاکستان ته د کرکټ په یوه نړیواله رسمي لوبه کې ماتې ورکوي. د افغانستان لوبغاړي هیله من دي چې راتلونکو لوبو کې به هم ښه وځلیږي.
اوس لوبغاړو مورال ښه ده، خو د دې لوړ مورال مطلب هم دغه نه ده چې موږ یو لوبه وکټل او موږ دغه د کامیابۍ سلسله نوره بنده کړو. نور به هم موږ پوره په سوچ او پیکه سره به میدان ته کده کیږو چې اوس نه تنها د لوبغاړو دغه ډاډمن دي، بلکې د کرکټ مینهوالو هم دغه تقاضا ده چې به دغه سیریز کې کامیابي ترلاسه کړو. نو نن میچ ډېر مهم ده او انشاءالله که خدای کول سره کوم چې لومړی میچ په ډاډ سره وسو دغه مورال او په دغه ډاډ سره میدان ته کده کیږو.
دواړه ټیمونه په شارجه کې درې شل اوریزي سیالۍ کوي چې دریمه یا فاینل لوبه سبا د دوشنبې په ورځ کیږي. د درنو لیدونکو د خبرونه پام دې سره پای ته رسو. خو تاسو کولای شئ چې په انټرنیټ باندې باندې امریکا غږ د خبر شوې راپورونه بیا ځلی وګورئ، واوري او ملګرو سره شریک کړئ. ترڅنګ د ریخ خبرونه پیلېږي او محمد احمدی سیب سټوډیو ته راغله معلومات به شریک کړي. احمدی سیب سټوډیو مشه تاسو پروګرام ته.
سلام آقای آشنا، شما هم خسته نباشین. برنامه دری هم تا دقیقه لحظات به در واقع شروع میشه. در صدر خبرها مظاهرات تعدادی از زنان و دختران در علیه تصمیم ممنوعیت آموزشی طالبان هست. با مهمان برنامه موضوع تحلیل رو صحبت میکنیم و همچنین موضوع جهانی هم، موضوعات اوکراین و سایر مسائل دنیا هم در خبرها و گزارش‌ها گنجانده شده. با ما همراه باشین تا دقایق بعد که یا تا لحظات بعد که برنامه شروع میشه.